شپین هبا جشوی زموگ غاگل ازادی راژیو آوری در ازادی راژیو یوی بلی یو ساعت خبرونه تا ز احمد تکلستا سوهر کلیکم در خبرونه در افغانستان سیمه او نره پا خبرونو پیلو د افغانستان لپاره د امریکا ځنګړی استازی ټام ویسټ وی یو شمیر افغانانو له ده سره په کتنه کې ویلي دي چې د افغانستان د ستونزو حل په خبرو کې دی او وسلوال مقاومت حل لاره نه ده. ښاغلي ویسټ پرون پر ټویټر په یو بیان کې لیکلي چې په دې غونډه کې د ښځو له یو شمیر استازو د بشري حقونو له فعالانو او پخوانیو وزیرانو او چارواکو سره د افغانستان د ستونزو د حل پر لارو چارو خبرې وکړې. ښاغلی ویسټ وی د غونډې ډیری ګډونوال له افغانستانه ورغلي وو. ویسټ پرون له دې مخکې د قطر له صدر اعظم محمد بن عبدالرحمن آل ثانی او د دې هیواد د شخړو د اواري لپاره له ځانګړي استازي مطلق القحطاني سره هم د افغانستان په اړه خبرې کړې وې او ویلي وو چې قطر د افغانانو د حقونو ملاتړ کوي. د ښځو د حقونو یوې فعالې ظریفې غفاري چې د افغانستان له لومړنیو ښځینه ښاروالانو څخه وه د جرمني د لوټر معتبره جایزه ګټلې ده. ظریفه غفاري له 2013 کال څخه په 2021 کال کې د جمهوري نظام تر پرځېدو پورې د میدان وردګو د مرکز میدان ښار ښارواله وه. هغه اوسمهال په جرمني کې اوسي. میرمن غفاري ته دا جایزه چې نقد 10,000 یورو هم ورسره دي نن د لوټر جایزې د ټولنې لخوا په شمال کالدین ښار کې ورکړل شوه. د لوټر جایزه د جرمني د 16 میلادي پیړۍ د مشهور عیسوي دیني عالم او فیلسوف مارتین لوټر په نامه نومول شوې ده. په پکتیکا کې د دوو کورنیو ترمنځ په شخړه کې 9 کسان وژل شوي دي. د پکتیکا د ولی ویان سناوله معصوم رسنیو ته ویلي چې دا نښته تیره شپه د پکتیکا ولایت په خیرکوټ ولسوالۍ کې شوې او په ترڅ کې د یوې کورنۍ دوه ښځې او دوه ماشومان او د بلې کورنۍ یوه ښځه لورې او یو سړی وژل شوي دي. ښاغلی معصوم وایي د طالبانو سیمه ییزو چارواکو د پیښې په اړه څېړنې پیل کړې دي. په سودان کې د کودتا د احتمالي حادثې په ترڅ کې د دې هیواد لویې ملیشه ډلې ادا کړې چې د ولسمشرۍ پر ماڼۍ او نورو دولتي ودانیو یې ولکه ټینګه کړې ده. په عین حال کې د سودان پوځ ویلي چې د کودتا د شنډولو لپاره جګړې ته دوام ورکوي او د دې ملیشه ډلې ځینې مرکزونه یې نیولي دي. په عملي ډګر کې معلومه نه ده چې وضعیت څه ډول دی. متحدو ایالاتونو په دې هیواد کې د تاوتریخوالي د پای ته رسولو لپاره غږ کړی. دا په داسې حال کې ده چې په سودان کې د ډیموکراسۍ د ټینګښت لپاره انتخاباتو ته تیاری روان دي. د ډیموکراسۍ پلویانو خبرداری ورکړی چې دا جګړه ښایي سودان د سقوط خواته بوځي. او د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون نن د تقاعد لانجمن قانون لاسلیک کړ. په فرانسه کې له دریو میاشتو راهیسې د بېلابېلو اتحادیو له لورې اعتراضونه روان دي چې ولسمشر د همدې قانون توشیه ته له توشیه کولو څخه منع کړي. د دې قانون له مخې په فرانسه کې د تقاعد عمر له 2 کلونو څخه 4 کلونو ته لوړیږي. خبرونه مو له ازادۍ راډیو اوریدل. قدرمنو اوریدونکو راسره اوسئ. د خبرونې په دوام کې د دې او نورو مطالبو تفصیل راځي. و باوري چې په پاکستان کې د افغان کډوالو مدافع وکیل خبر ورکړی چې پولیسو د قانوني اسنادو لرونکو یو شمیر افغانان نیولې دي.
پورا رجسٹر ڈاکومنٹس تا لکه پی او آر کارڈ یا ای سی سی کارڈ او خداغه باوجود دوی نیول شوی دي او ډیرای بیا پکې د سیدی سی کارډونه ورسره ول خو پولیس دا غوی کارډونه ضبط کړی دي یا خراب کړی دي.
د ښځو د حقونو له فعالې ظریفې غفاري سره خبرې کوو چې نن یې د جرمني یوه معتبره جایزه وګټله. یو شمیر کروندګر وایي تمه لري چې ښایي سږکال د کروندو او باغونو حاصلات راکم شي.
تیرو بارانونو ډېره لږه ګټه مشته کړې ده چې حد یا کال هوای صرف راته سمه کړله. نور د اوبو د سطحې لوړولو لپاره هیڅ پیدا نه ده راته کړې.
په نورو موضوعاتو کې د ایران حکومت هغو ښځو ته چې د دوی په وینا حجاب نه مراتوي خبرداری ورکړی چې نړیوالو خبرداری ورکړی او بخې چې حجاب دې مرات کړي کنه سزا به ورکړل شي. نور موضوعات هم لرو او په دوهمه نیمای کې نیمه نړۍ پروګرام خپریږي. اورېدو ته راسره اوسئ.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکلستاس کوربایم او قاب پایکار د د تخنیکی چارو لارښوونه کوي. ورزو لمړی موضوع ته، په پاکستان کې د قانوني اسناد لرونکو افغان کډوال وایي د راجستر شویو کډوالو ترنیولو وروسته یې اندېښنې ډېرې شوې دي. په پاکستان کې د افغان کډوالو مدافع وکیل منیزه کاکړ هم تاییدوي چې په دې وروستیو کې هغه افغان کډوال د پاکستاني پولیسو لخوا نیول کیږي چې له ملګرو ملتونو او د پاکستان له حکومت سره راجستر دي یا هم ویزه لري. د اغلې کاکړ په وینا په تیرو دوو میاشتو کې 1400 افغانان د پاکستاني پولیسو لخوا زندانی شوي چې 400 تنه یې اسناد لري او یا ویزه. په دې اړه جزئیات همایون هیواد راکوي.
په پاکستان کې ځینې افغان کډوال او استازي وایي ورسته له هغه چې په دې هیواد کې ملګرو ملتونو او د پاکستان له حکومت سره د راجستر شوی افغان کډوالو د نیولو لړۍ پیل شوه، د دوی اندېښنې هم ډېرې کړې دي. یو افغان کډوال چې نه غواړي د موضوع د حساسیت لامل یې نوم پراپور کې واخیستل شي، ازادي رادیو ته وویل چې لاسنه دو سره هم اوس افغان کډوال نیول کیږي، زورول کیږي او بیرته پرشوت خلاصيږي.
وضعیت مهاجرین افغان در
په پاکستان کې د افغان کډوالو وضعیت ښه نه دی. د قانوني اسناد له درلودو سره هم پولیس کډوالو ته ستونزې جوړوي، زندانی کوي او بیرته پرشوت پریږدي.
په پاکستان کې د افغان کډوالو مدافع وکیل منیزه کاکړ هم وایي په ورستیو کې پاکستانی پولیسو هغه افغانان هم نیولي چې په پاکستان کې د ملګرو ملتونو سازمان لاستازولي او د پاکستان له حکومت سره راجستر دي یا هم ویزه لري. اغلی کاکړ وایي په تیرو دوه میاشتو کې د نیول شویو 1400 افغانانو لړلې 400 هغه کډوال دي چې د ملګرو ملتونو سازمان لخوا د پی او آر یا د پاکستان د حکومت لخوا د افغان تابعیت یا ای سی 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 کارتونه او یا هم ویزه لري، خو بیا هم په خبره نیول شوی او پولیسو یاسنا ضبط کړی یا لمنځه وړي.
پورا رجسٹر ډاکومنټس تا لکه پی او آر کارت یا ای سی سی کارت او خداغه باوجود دوی نیول شوی دي او ډیرای بیا په کیدا سی دي کارتونه ورسره ول، خو پولیس دا غوی کارتونه ضبط کړی دي یا خراب کړی دي. نو اوس د دوی سره هغه کارتونه مطلب نشته، نو په دې بنیاد به موږ مجبور او دوی به ریپورت کوو.
په پاکستان کې د افغان کډوالو یو استازي ظاهر پښتون هم منی چې په دغه هیواد کې هغه کډوال نیول کیږي چې راجستر دي، خو په وینا یې دا کار تر ډیره په سند ایالت کې کیږي.
په کراچي کې هغه افغان کډوال هم نیول شوی، پولیسو د خپل پیسو یا د خپل لالچ په خاطر چې دوی پی او آر کارت لري، د پی او آر کارت یا کاپیور سره دی یا کارت د څه پیسو لپاره کارت پولیسو ځینې پټ کړی دي.
لا جګړو کډه شوی افغانان چې اوس هم میلیونونه په پاکستان کې دی راته 1.4 میلیونه یې له ملګرو ملتونو سره راجستر دي او د پی او آر کارتونه ورکړل شوی. د دې ترڅنګ په لکونو نور تابع د پاکستان حکومت افغانستان د مخکینی جمهوریت حکومت سره په همغږي د افغان تابعیت یا ای سی 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 زیړ کارتونه ورکړل چې په پاکستان کې د افغان کډوالو اوسېدل قانوني کړي او د زوریدو مخه ونیول شي. خو اوس دا راجستر شوی افغان کډوال هم وایي چې د زندانی کېدو لګوخ سره مخ دي. د پاکستان حکومت تر دې مخکې هغه ګڼ شمېر افغانان هم نیولي وو چې له قانوني اسنادو پرته د درملنې په خاطر د هیواد ته ورغلي وو، چې له دې ډلې څلور تنه په زندان کې مړه هم شول.
ازادي رادیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
ازادي رادیو خبرونه اوري. د ښځو د حقونو فعال ظریفه غفاری ته چې د افغانستان لومړنیو خزینه خاروالونو څخه و، نن د جرمنی د لوټر معتبره جایزه ورکړل شوه. میرمن غفاری چې له 2013 کال څخه د جمهوریت نظام تر سقوط پورې د میدان خار خاروالو اوس په جرمنی کې دیره ده. میرمن غفاری ته دا جایزه چې نقد 10,000 یورو هم ورسره دي، نن د لوټر جایزه د ټولنې لخوا په شمال کالدین خار کې وسپارل شوه. له میرمن غفاری سره مې د دې جایزې له ترلاسه کولو لنډه شیبه وروسته خبرې وکړې او په سر کې مې ترې وپوښتل چې دا جایزه په خاص ډول د څه په خاطر دې ته ورکړل شوې ده.
دا جایزه هر دوو کالو کې د جرمنی لوټر سیټیز په نوم چې کوم ښارونه دي، ځینو هغو فعالینو ته ورکوي چې هغوی په د بشر د حقونو او فری سپیچ په برخه کې کار کړی وي او یا هم لاسته راوړنې ولري. سږ کال دا جایزه افغانو میرمنو ته مختص شوی و چې د هغوی په نمایندګي ما ترلاسه کړم.
د دې جایزې اهمیت له نقدي پیسو نه ورهاخوا ستاسو لپاره څه دی؟
طبیعي دی دا جایزه په داسې وخت کې د افغانستان میرمنو لپاره مختص کیږي چې متاسفانه لکه څنګه چې اړتیا دی د نړۍ سپام د نړۍ هغه توجه افغان میرمنو ته نه دی. افغان میرمنې په ډیر بد وضعیت کې قرار لري، د تعلیم له حقونو نه نیولې تر ټولو هغه نور حقونو چې د هغوی هغه بیسیک فنډمنټل حقونه کیږي تر پښو لاندې دي او نقص کیږي. نو د دې اهمیت ډیر لوړ دی ځکه چې دا ثابتوي چې افغان میرمنې لا هم شته، لا هم په ځینو برخو کې، لا هم نړۍ کې دوی ځلیدای شي او د دوی غږ اورېدل کیږي، بل خصوص د دوی د غږ د پریزنت کولو لپاره دا بهترین هغه کیدای شي، چانس کیدای شي. او د دې جایزې تر ټولو مهم هغه ماته هم دا و چې دا یو سټیج و چې ماته نه استفاده وشو کړی تر څو د افغان میرمنو غږ ریپرزینټ کړم.
تاسو تر اوسه پورې هم د افغان میرمنو د ملاتړ هڅو ته دوام ورکوي اوس چې په جرمنی کې یاست؟
بالکل، هو زنه یوازې دا چې په غنو ایونتونو کې غنو برنامو کې غړون کوم تر څو د افغان میرمنو غږ ریپرزینټ کوم. بهر حال په افغانستان کې زماده انجول لري ذکر کوم او د انجو هم زه د خپل شخصي هغه لڅایت چې د خپل کتاب په خرڅلاو کې لاسره وړم دغه لاري فند کوم او کار کوم د میرمنو سره. د دې ترڅنګ سوچ کوم دا ډیر اړینه ده چې دغه میرمنو غږ ووسیګو، بل خصوص مونږ چې هدا قلکس پراخ فضا لرو او پراخ امکانات لرو، نو د دې استفاده د غوی په ګټه د زمونږ نه وازی چې وظیفه ده بلکې مسؤلیت هم دی، نه وازی دا چې د اوس لپاره حتی راتلونکو جنریشنز لپاره هم چنه.
د طالبانو حکومت ستاسو د دې غیر حکومتي ټولنې د فعالیت پر وړاندې تر اوسه پورې حکومت مشکل نه دی جوړ کړی؟
متاسفانه چې ځینې ستونزې شته دي لکه د میرمنو د کار پر وړاندې خنډونه، هغه د ټولنې د ټولو انجوګانو او موسسو په کارونو باندې اغیزي لرلای، قیودات اغیزي لرلی. خو بیا موږ هڅه کوو چې کمیونیټي کې کار وکړو او د کمیونیټي په همکاري په خپل د عام ولس په همکاري باندې کار وکړو، او تر ټولو مهم موږ په ډیر غیر سیاسي هغه باندې کار کوو، طریقه باندې کار کوو. زموږ هدف فقط او فقط د میرمنو اقتصادي توانمندۍ او د هغوی لمرنۍ ابتدایي تعلیماتو ته لاسرسی دی، بل خصوص د کونډو میرمنو لپاره خدمات دي چې وړاندې کیږي.
مننه. په پای کې لطفا راته ووایي میرمن غفاري چې په بهر کې تاسو ډیره افغان فعالان مخصن هغه میرمنې چې د ښځو د حقونو د دفاع په برخه کې په خوا کار کړی او اوس هم ویلي دي چې کار کوي، تاسو یو ملګرتیا یو یووالی سره لری، یعنی په تماس کې ایلې او بل سره د دې لپاره چې خپل هڅې مو ګډې کړی؟
بالکل، هو مونږ افغان میرمنې خوشبختانه د ټولو هغه نورو لګکیو او ډلو ټپلو نه هاخوا، بل خصوص د نارینه او نه هاخوا ډیر سره په اتفاق یو کار کوو. زموږ هدف فقط او فقط افغانستان دی، په افغانستان کې د ټول افغانانو ژوندانه بل خصوص افغان میرمنو ژوندانه ته توجه، بل خصوص د غوی غږ ریپرزینټ کول زمونږ اصلي اهداف نه یو دی چې په ډیر ګډ هغه باندې کار کوو ور باندې. او زه خوشاله یم چې حداقل ویاړم چې حداقل یو له دغه میرمنو نه هم زه یم.
د ښځو د حقونو فعاله د میدان وردګو ولایت د مرکز میدان خار لمرنې خارواله ظریفه غفاری و چې لازدی رادیو سره خبرې کولې. میرمن غفاری ته نن په جرمنی کې د لوټر معتبره جایزه ورکړل شوه. په کور کې پاتې کېدو او جبري بیکاریو یو شمېر ښځې او نجونې خامک دوزې ته اړ کړې دي. د دوی ډیرای هغه ښځې او نجونې جوړوي چې د طالبانو د حکومت لخوا له کار او زده کړو منې شوې دي. یو شمیر د ښځو چې له ازادۍ رادیو سره خبرې کړې ویلي خامکدوزي د طالبانو د لومړي ځل واکمنۍ پر مهال زده کړې. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې واورئ.
پلار زما ګنډون کې دی، ښه ډولي خولې ګنډي، مور مې پرې خامک کوي، په چنډوي مرې ګنډي.
خامک دوزیر خو ما قبلا یاد داشتیم، من در زمانی دوری قبلی
خو پروینی نورو ته گنڈی په بیا ول الحمدلله د خپل کورنی نیم نیم کله خرچ برابروي. پروین وای هغه محل هم جون لزد کړو کار منه شوی وي او لناچاری د کور چلولو لپاره خامک تم خکړه. خو په خبرې په تیر جمهوری نظام کې بیا په خار جوړونی وزارت کې د کار او معلومی دندې درلودي. د کابل خار د اوسیدونکو وای نشي کولای لدی لارې په ترلاسه کړي ګټه وټه د خپل شپک کسیزه کورنی ټول اړتیاوی پوره کړي.
که دی جمهوریت دوره سره پرتلکو هیڅ عاید نشته. دی بلکه بطوگه مونگ دی خر جورونی پا وزارت که خ عاید در لودل چیری چی مونگ در سوار که و لزره افغانه میشتنه ماش و پا وزارت که ما ماش در چوال از زور پوری و جوند می خراوان و لکه سنگه چی ما ویل سخت کار وکری او خ گندل وکری دی پینزل اصنا تر شپار از فیصد زیاد عاید نشی گتلی چه چی هغا طول دی مجبوریت لمخی که گی.
کوم چا چې پروین او یو شمیر نورو ښځو ته د خامک ګنډنې د کار زمینه برابره کړې ده هم یوه ښځه او په تیر جمهوري نظام کې ښوونکې وه. دا میرمن لیلا نومیږي او په یو منځنۍ ښوونځي کې نجونو زده کوونکو ته درس ورکولو. نوموړې وایي له کله چې د طالبانو حکومت له شپږم ټولګي پورته د نجونو زده کوونکو پر زده کړو بندیز ولګوه وزګاره شوه. لیلا وایي بیا د جامو یو پلورنځی جوړ کړ او په دې سره یې اوس په بېلابېلو ولایتونو کې سلګونو ښځو او نجونو ته د خامک ګنډنې زمينه برابره کړې ده. لیلا ازادي رادیو ته وویل
دلیلی چې خامک دوزی در بازار دا چې اوس د خامک ګنډنې بازار ګرم دی لامل یې په دولتي ادارو کې د ښځو وزګارېدل او هغه نجونې چې بوختې به وي اوس بیکاره شوي دي. په وزګار شوي کسانو کې ډیری د خامک ګنډنې سره بلد وو او همدا دلیل و چې ډیرو ښځو او نجونو دې برخې ته مخه کړې.
تمام مردم رجوع د خامک دوزی و.
لیلا وایي نن سبا ډېرې نجونې او ښځې غواړي چې کار وکړي ځکه په خبرې د ډیری دوی د کورونې او نارینه هم اوسګر شوې دي. د یادونې د چې طالبانو پر افغانستان له بیا ځلې واکمنې دوه وروسته له شپږم ټولګي پورته نجونې له ښوونځیو راوګرځولې پوهنتونونو ته له تګې منع کړلې او دغه شانې په ټولو نادولتي کورونیو او نړیوالو موسسو کې د دوی په کار بندیز ولګوه. په تر ټولو تازه مورد کې د روانې میلادي میاشتې په څلورمه نیټه طالبانو په ننګرهار ولایت کې د یونما په دفتر کې هم د ښځو د کار کولو مخه ونیوله.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د افغانستان د روانو چارو په اړه نور مطلب وړاندې په خبرونه کې راځي خو له هغه مخکي ورزو سیمه ایزو مسایلو ته. ایرانی چارواکو په دې هیواد کې هغو میرمنو ته خبرداری ورکړی چې د دوی له نظره حجاب نه مراتوي. د دې لپاره چې په عامه ځایونو کې سرغړون کې میرمنې و پیژندل شي پولیسو نن په ځینو ځایونو کې کمرې نصب کړې. د موضوع جزئیات احمد شیبر اوروي.
د ایران د لوی څارنوال د مرسیال په وینا نن خبر ورکړل شو چې ښځې باید هرومرو حجاب مراعت کړي او که چېرته چا حجاب نه وکړي په جنایي محاکمو کې به محاکمه شي. رویټرز آژانس څرګندوي چې د ایران د لوی څارنوالۍ د دې چارواکي د خبرداري په داس وخت کې خپور شوی دی چې په ایران کې ورځ په ورځ دا خو میرمنو شمیر په زیاتېدو دی چې د حجاب له اجباري قانونه سرغړونه کوي. په شاپنګ مالونو کې پوړنې نه پرسروي، په رستورانتونو، دوکانونو او نورو عامه ځایونو کې هم حجاب سم نه مراتوي. یو شمیر ایراني ښځینه فعالانو او مشهورو پیژندل شویو څیرو په وروستیو میاشتو کې په خواله رسنیو کې خپل داسې عکسونه خپره کړي دي چې حجاب یې نشته. د ایراني رسنیو د راپور له مخې پولیسو د شنبې په ورځ په عامه ځایونو کې کمرې نصب کړې. د دوی هدف دا دی چې هغه کسان وپیژني چې حجاب یې نه وي کړی. پولیسو تېره اونۍ ژمنه کړې وه چې دوی به څارګرې کمرې ولګوي. د ایران نیمه دولتي آژانس مهر د مرستیال لوی څارنوال علي جمادي په وینا خبر ورکړی دی چې هغه کسان به مجرم وپیژندل شي چې حجاب نه کوي او دوی ته به دا حق هم ورنه کړل شي چې استناف ته رجوع وکړي. جمادي زیاتوي کوم کسان چې نور به حجابې ته هڅوي هغوی ته به نوره سخته سزا ورکړل شي ځکه چې دا فساد ته ښکاره هڅونه ده. د ایران لوی څارنوال دا نه دي ویلي چې دا سزا به څه وي. په ایران کې د سپتمبر له وروستیو راپدې خوا چې 22 کلنه مهسا امینی د پولیسو په توقیف کې د حجاب پر سر وژل شوه دا غو ښځینه ایرانیانو شمیر په زیاتېدو دی چې خپل ټیکری لري کوي. د مهسا تر وژلو وروسته په ایران کې پراخې مظاهرې وشوې چې امنیتي ځواکونو سختې وځپلې. راپورونه مرکې او اوریدونکي
د ازادي رادیو خبرونه اوري. د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې کاروانګر او بنوال وایي سکل به د دوی د باغونو او کاروندو په حاصلاتو کې د پام وړ کموالی راشي. دوی وایي وروستۍ ورښتونو او د کال د پیل سړی هوا ډېرې کرنیزې ځمکې ویجاړې کړې او د ونو غوټۍ یې له منځه وړي دي. د طالبانو په حکومت کې طبیعي پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د دولت وزارت وایي د روان کال له پیله د ورښتونو او سیلابونو په نتیجه کې څه باندې 2000 جریبه کرنیزه ځمکه ویجاړه شوې ده.
سردی هوا بالای زراعت بالای حاصلات.
فهیم په بلخ ولایت کې یو بزګر دی. نوموړی وایي چې وروستي ورښتونو او سړې هوا د ځینو میوه لرونکو ونو فصلونه او د غنمو کروندې له منځه وړي دي. دغه کروندګر زیاتوي که څه هم وروستي ورښتونو په ځینو کښتونو لکه سبزیجاتو ښه اغېز کړی، خو په خبره یې هغه محصولات چې دوی کولی شول ورنه ښایت ترلاسه کړي زیانمن شوي دي. فهیم آزادی رادیو تا وویل
درخت بادام اصلا حاصل نکرده، یخ زده و انگور اصلا نزده.
ده بادام وانی اصلا محصول نلری زکه یخ وحلی او انگور هم پا بش پرتوگه وچ شویدی. ده دی ترسنگ پروژمی که پا کرل شوی و غنم و پیاز و هم نوڑا غیز کرده دی. خوب هاگ شایانو چه ورست کرل شوی بادا غیزه نلری زکه ده پلاستیک لنده نیالی و
عمل و سر با یا تاثیر نداشته چون یا نیالی بودن زیر پلاستیک.
فهیم زیاتوی چه ده کیمیاوی سره ده یوی کچوڑی بایه هم لیو زرو چلور سو افغانی و چخل لچلور تر چلور زر و پینزه سو افغانی و او ده یو تراکتور کرایه به هر ساعت که لو سو افغانی و چخل یو زرو پینزه سو افغانی و تا پورت شویده او لبلی خواه ده پدسه حال که ده چه بخبره ای ده دوی حاصلات به ده تیرو کلونو نیمائی وی. ده اوشمیر نورو ولایتونو کروانگر هم وی چه بارانونو پزینو زیونو که گتا کرده او پزینو سیمو که فصلون اغیزمن کړی دی. د لغمان ولایت کاروانګر عبید الله آزادی رادیو ته وویل
ټول کې خو د قانونو څخه کلی بارانونه خو وسلم خدای د الله فضل دی. خو د روسي بارانونو سم مشکلات پیښ دي پیښ کړ او زم کې خلګو تراتیزم کې تخریب کړ او اصلات لمن ته یو.
خو د کندهار ولایت د دامن ولسوالی اوسیدونکو ولی احمد بیا وایي چې په دې ولایت کې ورښتونه ډېر لږ شوي او پر کرنې مثبت اغیز نه دی کړی.
تیر بارانونو ډېر لږه ګټه مشته کړې ده چې حد یکل هوا یې صرف راته سمه کړله، نور د اوبو د سطحې لوړولو لپاره یې هېڅ پیدا نه ده راته کړې. دلته د اوبو کچه ورځ په ورځ ډېره ټیټیږي. که چیرې د دالیې بند کاسه نه وای ډکه سوې بیخي به کښتونه نه وای سوې.
پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د طالبانو حکومت د دولت وزارت ویان شفیع الله رحیمي ازادي راډیو ته په یوه لیکلي پیغام کې ویلي چې د وروستیو ورښتونو او سیلابونو په پایله کې د وري له پایله تر اوسه 2350 جریبه کرنیزه ځمکه له منځه تللې ده. د بزګرانو ستونزو ته د رسیدنې پلان په اړه مو د طالبانو حکومت د کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ له وزارت څخه وپوښتل، خو د دغه وزارت ویاند راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ورنه کړ. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یا اوچا د راپور پر بنسټ د افغانستان د خلکو 80% ژوند په کرنې پورې تړلی دی. اوچا په بېلابېلو راپورونو کې دا هم ویلي چې 3 کاله کېږي افغانستان وچکالۍ سره مخ دی.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
سموګ راګله ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو ورځ د اونۍ څلور ورځې خبرونه کوي. شپه ورسته تر نو اوریدونکو ستاسو غږیز پیغامونه هم خبرو، خو له هغه مخکې د دې خبرونه ورسته راپور وړاندې کیږي. یو شمیر کسبګر او هغوی چې ورځنۍ مزدوري کوي د کارونو له نشټوالي او ناسم اقتصادي وضعیت څخه شکایت کوي. دوی له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې ویلي دي چې اقتصادي ستونزې ډېرې شوې دي او اخطر ته هیڅ ډول چمتووالی نه دی نیولی. د افغانستان د کارګرانو د ملي ټولنې امکا رئیس ازادۍ رادیو ته ویل چې په تیر جمهوري نظام کې هم د بیکارۍ کچه لوړه وه، خو د هغه په وینا د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو وروسته دا ستونزه په بېساري ډول پراخه شوې ده. د ازادۍ رادیو خبریاله نرګس مومند حسنزی راپور راکوي.
که اولکس کسه پیسې نه خوردن خدا نداره، دا افغانی خدا چه قسم رنگ کنه.
محمد شعیب د کابل اوسیدونکو او رنگمال دی د شپږو کسیزو کورنۍ سرپرستی ورغاړې ده. وای په دې ورځو کې کاروبار ښه نه دی. محمد شعیب وای که څه هم د اختر ورځې نږدې دي خو د رنگمالۍ کاروبار پیکا دی او خلک د اقتصادي ستونزو له امله د خپلو کورونو د رنګولو توان نه لري.
یو وخت په خلکو اختر ته نږدې خپل کورونه رنګول، خو اوس دا خبره نشته. کاروبار هم هیڅ درک نه لري. تېرو کلونو کې به ما په دریو څلور ورځو کې لس زره افغانۍ پیدا کولې، خو اوس پنځلس سوه افغانۍ کار هم نه کوم.
د خوست ولایت اوسیدونکی ګلزار خان هم ورته کیسه لري. دی چې د څوارلس کسیزې کورنۍ مشر دی او ورځنۍ مزدوري کوي. ازادي راډیو ته وویل
پخوا به موږ چوک ته راتلو اتو نه تر څلورو بجو پورې، څه کاروبار به پیدا کېدو. د ورځې به درې سوه یا څلور سوه به پیسې پیدا کېدلې. اوس کاروبار نشته، کار پیدا کېږي نه. داسې څوک نشته چې موږ کاروبار ته بوزي. او دا چې د اختر ورځې هم را روانې دي او موږ څه نه لرو.
په افغانستان کې د کارګرانو ملي ټولنه امکا هم وایي کارګران له ښه اقتصادي وضعیت نه دي برخمن او د بیکاری کچه لوړه شوې ده. د دغې ټولنې رئیس معروف قادری ازادي راډیو ته په خبرو کې وویل
په افغانستان کې د بیکاری هغه رقم چې موږ د جمهوریت له وختونو درلودل او نن هغه کسان چې پخواني دولت مخالفین یعنی طالبان ول راغلل او دولت یې ونیو، دا دوه ارقام سره یوځای شوي او بیکاری لا ډېره شوې. د ټولو لاس په لاس ورکړی همدا دلیل دی چې وضعیت مخ په خرابېدو دی.
خو د په افغانستان کې د وزګارو کسانو د شمیر په اړه څه ونه ویل. ښاغلی قادری په افغانستان کې دننه د پانګونې کمیدو او بهر ته لیک د پوځي پرسونل وزګارتیا او په خصوصي برخو کې د ځینو تولیدي فابریکو بندیدل په دغه هیواد کې د بیکارۍ او وزګارتیا د ډیرو عمده لامل وبلل. هڅه مو وکړه په دې اړه د طالبانو د حکومت د ویان زبی الله مجاهد نظر هم ولرو، خو د راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. دا په داسې حال کې دی چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو همغږي دفتر او چاپ د ورستۍ کې ویلي و چې افغانستان ناسم اقتصادي وضعیت دی لامل شوی چې د خلکو ګټه واټه کمه او بیکاری کچه لوړه شي. دغه سازمان ویلي و چې په ټول افغانستان کې 80% کورنۍ د عوایدو له کمښت سره مخ دي. د چا د شمیر پر بنسټ اوس مهال په افغانستان کې 28.3 میلیونه کسان بشري مرستو ته اړتیا لري، چې له دې ډلې 6 میلیونه قحطې ته یو ګام نږدې دي.
تاسو له پیغامونو
افسر الله هم درد ما د خوست ولایت څخه د اختر لپاره محمدګی تروسه نه دنیولې. که څه هم په افغانستان کې د ورستۍ او تحولاتو زیاتره خلک د اقتصادي پلوه وزپل، نو په دې هیله چې هغه خلک چې اختر ته مدګی نه دنیولې په خلکو بډای خلکو باندې غوښکو چې هغه سره همکاري وکړي. ما په خپل ممدګی تر اوسه نه دنیولې ځکه چې زړه هغه سي حواس نه کوي لکه په خوابه چې و. بیرون حالات ته چې ګورې ټول خلک مایوس ښکاریږي او مایوس دي، نو په دې دلیل باندې زما زړه هم دا نه غواړي چې اختر ته داسې امدګي ولرمه. خو په دې هیله چې ښه اختر ولري ټول د افغانستان مسلمان ولس.
افغانستان کې دلته مشاهدات د کارونو وینم د موسساتو اړوند، نو اوس مقصد یو ولسوالۍ ته درې مټر راغلله وړجې یا غوړې یا مقصدار شی چې دی، نو دا خو د مسکینانو او غریبانو او کمزورو خلکو دپاره دي. د هغو خلکو چې هغه وس و توان او طاقت نه لري نه، نو دلته موږ داسې وینو چې یو مټر پر د غریبانو او مسکینانو باندې ویشل کیږي، دوه مټره د کومندانو ولسوالو ملک و درجې و در لاس سره تل ول کیږي سره تل میټ کیږي. یو بل د قضایا اړوند یو نظر لرمه، نو هغه دا رقم دی چې اوس مقصد هر ځای چې دوایي پر پټي پل او پټي باندې د دوایي یا د مقصد پر یو دکان باندې دوایي هغه دوا چې خلاصیږي نه. اوس دا په افغانستان کې دلې په کندهار کې خدام نه چی مشکلات ته وجبه مشکل ځای و جایګر و نوم نه یادو. دلې په کندهار کې داسې ځایونه ماته معلوم دي ستا، داسې دعوې ماته معلوم دي ستا چې تقریبا د طالبانو د راتګ راهیسې اوس هم نه جهل شوي. داسې ډېرې په زرګونه یعنی په سلګونه نه په زرګونه دعوې دي.
ورور زموږ مشکل دا چې د بیسیم خدا د کجکی په ولسوالۍ کې یو داناسته هغه داسې خاص کار نه کوي. وروره موږ د لوړپوړو چارواکو څخه دا هیله کوو چې موږ ته دې د یو بسم و سمد انتن خدا و دری و صلات و سلام علیکم.